وتړله اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالي بشما کمې دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونه د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پرومه په اسلام آباد کې بيټلې بریټ وکړ، ټپي کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتني تورغې دعاوی ورته وکړې، خو د جولای په 11مې د مړینې خبر خپور شو. ل اسلام آباد د رسمک تر ستخیل کلی پوری د ګلمن ته جنازې ته ترنوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شاید د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وی راغونډ شوي. د غویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی:
اخلې پتندې باندې دبره لسنګساره و دې سوځوله لکه زخم ټوله لارا چیرته روان لکه د مستو وینو داره جار دې لټپو ملنګ جار لکه زاره والو ته ل زخم لکه ور لاله زاره ونی صدا غشه تلندې زمواره حسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټکی خاوره د دل بر وطن نیولې مینې نه زونو غندې مستو سرشاره غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زاره څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار صفاتن اس کشولا تاو کله اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړه تل دار یم ين ساقي زړه چاودن نه بر کې نه و دا زمغ مجنون دی مجنون نه پر کینوا مست آزادی نارا کفن کی وای سارا ما و کز لاړم خو ز بیر تر اغلم یارا دا چغه دی خبر گشی د تارو کی روزگارا لنګ دی دا لار شی دا لار د خونکارا کړی کړی ازغن مزای تاو تر تور مارا نمنم دا نمنم دا د شرم سپارا کېګد دې زخم ته د لارې په زنګون را باب سوي د خپل ویر پتاو ورکلار پختون را باب کېګد دې زخم ته د لارې پر زنګون را باب سوي د خپل ویر پتاو ورکلار پختون را باب
پله ګلمن په خپل ژوند کې په هیده چې د دې ویربه ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبې باباسه زکه چې زده شپګو خويندو کشرې اوروریا
ګلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشګوئی کوي
لالیا د غین خلاف ده زړه بن ماته یو ورځ بادا شی یو ورځ بادا شی خبر چې ګلمن شهید د لروبر پښتون افغان ل سرمان شهید
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شیرونه ویل دي لدی ډلی شریفی فیضی خپل شیر آزادی رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې دي
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم پټغر ناس زخم زړونه لرو برشول د غم پټغر ناس زخم زړونه لرو برشول بوی دی مشکو لختن کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان پوران شو دلو ی افغانستان ارمان پورا نشو خلی بلبل لدی چمن کټ وکړه موري بورا خوري ورارا خڅ کونډه موری بورا خوری ورارا خزا کندا زنمی تو بلدی مسکن کڈ وکڑا پسروخ کو فیضی ناس تغم تالاکڑا پسروخ کو فیضی ناس تغم تالاکڑا چکی لمن لدی گلشن نا کڈ وکڑا چکی لمن لدی گلشن نا کڈ وکڑا
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډۍ لیکلې دي. په وی لنډۍ کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو ته سپارینه. په بل لنډۍ کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه ته تکیه کړه په دیوال کې شتله سونه. او یو بل لنډۍ ده ګلمن زی زورته ګورم وسمې د خدای په چارو نه رسیمینه. دا افغان شوسو آنلاین ادبی بهیر وی غړی فهیمې دانش بیا ته ګلمن په ویر کې پخپل لنډي ویلې او سمسمه کړې دي.
ګلمن شهید شو پات نشو سب پر هر زړ گئی تر کوما ګرځو ما تر کوما ګرځو ما تورو خاورو بندی وانا یارا زبدی قبر تا ترکما ناستا یما ترکما ناستا یما آستا پتلو ٹول ملت خاوری شو خاوری دی ٹولی ستا پرقیبانو شیمینا پرقیبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا تا د خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا ګلمند پښتنو د سر تاج و نن یې زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمن د زړه ارمان پرن شو لارمانو نا تک تړ گئی به تور لا تورینا تور لا تورینا او په بلتانې ماشمان نشاړی یارا ستا په بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستاد بلتان په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازی ناستا یما او یوازی ناستا یما موری یوازی پا غم ندا دد پا غم کی ٹول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑ باندی غم جن کڑم لطور وینو ڈک زڑ گئی بطور لہا توڑا ما تور لہا توڑا ما گیلا مند خورو لائق نوا خوری دیدد پر قیبانو شیمینا اور قیبانو شیمینا
داخلي دانش پلانډیو کې وداوه چې مور یې یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکوال پاکیزه آرزو د ګلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړهتوب کې د میندو په لاسونو سترګې مه پټوي.
پښتو کې یو متل دی، وایي پخه اولاد مور پلار یادیږي. د ګلمن له شهادت سره ځین نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګلمن ډېرې زده کړې نه وې کړې، سیاست هم نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوی چې ټرینینګ یا داسې څه هم نه ولیدلي، خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا وه، دا له دله چا زده کړې وو، دا له کومه اخیستی وو؟ یو خو زما په نظر ګلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتانه ټولنه عموماً میړانې ته پیژندل کیږي، له دې متاثره وه. ګلمن بتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرښندنو تاریخ به لوستی، او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګلمن له زندانه را خلاصيږي په ویډیو کې د مور لیدر کیږي او په غي ویډیو کې ګورو چې بعد لا تومیا سوچ ګلمن شهید ډیر شکنجه سو اي مور ډیر نورمال حالت کې ده او خان دی او په ډیر خوشحالي غږیږي په کې و خبره داسې ویل کېده چې د ورتل چې د خپل میړنو کار وي دا دا د حکومت نوې خبره نه چې ته شکنجه سوې یا زورې د میړانی خو هم دی لپاره وي نو دا چې ګلمن دومره زړور دومره قوي وو د دې تر شا د داسې میړانې قوي او مبارزه مور وه د ګلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هیڅ شي څخه هم نه ډارېدو هغه خپل سر هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره د قربانی لپاره یې خیو ما دغه سی مسائل په تاریخ کې لوستي چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې ویاسې کله کله ست خدای ست مبارزه برات موبایل او بخې مبالغه را تخکاریده خو ما د ګلمن له شهادت او د ګلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسلا ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو بلکې دا ټول واقعیتونه وو د همغې تاریخ د هغه میندو د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې میړني او قهرمان اولادونه لکه ګلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کیږي او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګلمن مور ته وویل چې ګلمن شهید سو دی وخندل ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه خو چې بیا مې ورته چې ګلمن شهید سو دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګلمن ناست یو ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده نو تاسو خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني یقینا دا میندې دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ میرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل پرونم پې نازېدل ننم پې نازي او سبا به هم په داسې میړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي
د ګلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دی ویل شوي د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر به هنرمندې سهیلا کامران د ګلمن انځور جوړ کړی دی لدی په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نه ویراوي کړی لکه ګلمن چې په مرګ راوي کړلو ګلمن سره لدی یو شاعر شخصیت وو یو مبارز افغان فکر او لول جرأت لرونکی ستر انسان وو ګلمن د حق لري تکار وکړ ګلمن د خدای جلاله له طرفه یو ستر حسی و هغه څوک چې له هیواد له افغانستان نه ځان قربان کړ دا ستر باید وستایل شي او یاد یو شي ګلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم د لوی افغانستان تاریخ بیا را ژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرخې زموږ زلونه مینه وینه او فکرونه نشي بیلولی ګلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ ګلمن د وطن مین و ګلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې ولګو ده ګلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی خو کله چې ما ولیدل چې په ګلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی داسې په ګلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی او د ګلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو بیا به مې بیا شروع پوکړه، بیا به مې سترګې راډکې شوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تل پاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې، په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمې دستا په شو کې دلی وربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی به شما، او د بدن وینه مې تویا شو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی به شما.
ګیلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې، په خپلو سندرو کې هم افغان جونې او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
جانان شهید دے دلارو پر پختو ول سیو قهرمان شهید دے پر دې چې چې پر دې چې چې سور او کما جانان شهید دے دلارو پر پختو ول سیو قهرمان شهید دے دلارو پر پختو ول سیو قهرمان شهید دے فزاد خړ پړا سغم کې ما خام دے ول فزاد خړ پړا سغم کې ما خام دے نن د وطن وې نن د وطن د مالالې پیغلې پیزوان شهید دے.
د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غم دے. دی پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشق شعر کې هم د خپل ولس غم ژاړه. دی په یو شعر کې وای،
په پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنه سره رنگینې کیسې نه پیژنې، چیرې یو اورڅ خو د زماشن کی خالونه یاد کا، یا مې چشمان، یا مې د سرو شوندو سرونه یاد کا، یا مې د تور زلپ ول په ول تارونه یاد کا، یا خو مې چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو ادوی کی سه زما په تور ور بل ولی کا، یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زه ډډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینه خله وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وستا یې زما د مخ سر خلاله یا بیا دې منما هر یو شعر او شاعری لالیا، ما هم په غوڅو وچو شوندو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو، په زور مې په ډک زړه وخندل، ما ورته وویل لیوانې دستا ګیلا په ځای ده، زه یې منما دستا هر یو کیسه په ځای ده، دا هم منم چې دستا اوسن دستایلو وړ دی، دا هم منم چې دستا اوسن دستایلو وړ دی، هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی، خو زه څه وکړم پښتون یم خیار درومي، قسم په خدای کم په خوله د عشق ټپاره درومي، څنګه یې ولیکم زمیر اجازت نه راکوي، ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي، چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلی په جماعت د بمبار دود را یاد شي، چې سره لبان لیکم نو سره وینې مې زړه ته راشي، د زلمی ورور تاو دې تاو دې وینې مې زړه ته راشي، هغه دې پلار په مخ پرته وینې مې زړه ته راشي، هغه دې مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي، نه نه نو زب څنګه ستا په مخ سرخ یادوم، په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچی یادوم.
د ګیلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو، خو لمړی په دوی نظر ته سرشتری کړم چې تیر کال ازادي راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر پاړه ویلو.
زما شاعری شعر مقصد د غد ادب سره د غ سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته غو مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي، مقصد غو ولسی او مزاحمتي شاعری کوم، نو بس چې نظم می سوچ تراشي غټه کی سوي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم، خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلی د خپلواکۍ او د ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، شونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مجلې راوېستې، یو ډلې منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښو ور واوښت او هلته دغه د ولست خم فکر جنو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. د پانتون استاد پوهان لال پاچا اسمن په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلې دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیننا مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبای، باچا خان په لګ ورو بڑا باندې او دوی لګ په جذباتو کې، نو دلته د همدغه جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګلمن په نوم رامنځته شو. د دې دوه مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکارول، ادبیاتي ژبې دا هم د وسیلې په توګه وکارول، او دوی ولید چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي او ځانو غیږې ته پناه وروړه او هغه وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل او دغه تفکر چې ملنګ جان لر هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یوه ده، د دغې وشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړل، لکه دا د ترهګرۍ لفظ ډېر وکارو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده دغه نظمونو کې راښکاري دا د دې زمانې زیږنده دي، خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده هغه دغه سړي آینن کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو خکاري
ازمون صاحب کچرته ورته وکتل شي ملنګ جان لا پایله هم شیرونه ویل، عشق شیرونه ویل او مذهبي شیرونه ویل، خو بیا ورسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه بیا د نور شیر نور شیرونو ته مخه کړله چې ولس بیدار کی، لیکن ګلمند د شکاري سي د لا پایله شاعري نه کوله.
بالکل ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړی کړي چې کیسې شته، یعنی هغه دودیزی کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه څه شاعر شو، هغه د چاربیتو سره آشناو، هغه د ټاپو سره آشناو، هغه له ساز او سرود سره آشناو، مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټاپور و، دا ټول سره د آشناو هغه په خټه شاعرو. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلی، ګلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه زمزمه کړی دي، لغات یې ویل دي، په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسی صنف دی، دا هغه زمزمه کړی دي، هغه ویل دي، یعنی په هغه باندې دا د شعر او ځان او د ټنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخلیکونه زده کړی دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخل کړي، د هغه سندرې پرې خو دي، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شي نه رښتیا نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې وځه ده شاعری اوس چمک ترا پاتې راغې مخ پرې غل دغه تجربه سره ګړه ده، یاد دغه پیغام سره ګړه ده، بل د عمر دومره ډیر نو چې د څنګه را زوکړې ورشه وې نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوی دي د د ذهن د اوغو ټاپونه او غرنۍ او سندرونه او لغاتونه راړولې ده. لغات داسې یو صنف ته چې هغه فی البجهه ویل کیږي، نو د فی البجهه شاعري کړې ده. او د خو زده کړم نو ملنګ جان زده کړم نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکه او لوست یې زده کړ. د چې ده د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی، خو بیا نور پریښی ده. او د دې ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوي دا به هم نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراتې دي که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آزمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شروعونه ویل، سیاست هغه حاکم وو، نه جګړې، نه نشتی، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پہ ممکن ډیره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو دا چاپیریال دا زماني پیښې دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو عادي تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو وو، یعنې دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یادی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، هغه چې وو هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو. تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي وو ته دا سندرې نورې مه وایه، دا د ځکه چې دلته یو هیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې وه هغه پښتونستان وه، بیا یعنې د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبې اوس پیدا کړي، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو مجلسونو په خادیو کې دغه چاربیت ته اوس هم خلک وګدي، ځکه هغه کې هم معلومات او هم پند او هم خوګلنی پکې و. دا ټول پکې و، ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه و. هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا غلی را ژوندې شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي. نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښې مصر تکراریږي. اوس د میډیا دور دی، او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلندو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبریږي. او دغه ځوان ګیلمن، ځوانی مرګ ګیلمن، د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره د وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم د موسیقۍ نه واخست. کدا عادی دغه سه شعرونه ویله ویله کدا وسم چې زموږ تاسې په دې فیسبوکونو کې تر دې ډیر جذباتیان شته، مګر دا وی یو کمې د دوه په پرتله دا ده چې یو خود در مبارزه ډیره ډاګیز او سپین او انقلابي و. او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور دا د یو بل خزرې وسیله و، او ام دې وسیلې او زری د تر نړیوالو پورې د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شعارونه ورکي دا به تر ډیرو پورې ورسي او نرسي، خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل دپاره، د نورو نسلونو دپاره یو پند وي.
آسمون صاحب، که چیرته د شعر د نقد لپاره ورته وګورو، کیدیشتی چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري، کیدیشتی چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرزن د شعاري خبرې کړې دي، لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نوی او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت. صداقت اوج څه نه دی رسېدلی په دې شعرونو کې؟
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده. دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساساتي، جذباتي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوعي الفاظو کې. دوی له دینه دی وسیلې په توګه کار اخسته. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، وس شاید دا خپل غزل ویل، دا خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د ورسره مګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وتل او مګه پیغام رسول د پاره دا د غزمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دوړ ولسی نظم ویون کې دی، په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر الفاظ راکاږي، الفاظ راکاږي. او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه او همدارنګ د ډیر د وزن په خیال کې نه، دوی د هنګوالي او د موسیقي په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي. نو کومه دا د موسیقي له کورونو نقل او باسو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن نمخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو نمخې هم نیمګړتیا لري، هغه په زیاده بیا. خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې ده، هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په نامو زونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ده. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا د دې تخیل بیخي کمزور دی، لا په کې ډېر کم وی یا په نشتې ستاب دی، مګر دا یوازې د جذبات او د فکر د رسولو دی وسیله شاعری ده
او د صدق شاعری ده. صداقت چې دی وای چې حد نه لري،
او د صداقت او
سپېڅلتیا چې ګلمن وای دومره غمجن یم چې حد نه لري، دغه دی حد نه لرل. همدغه عبارت هغه صدق تریوري همدا سینه ده.
بالکل بالکل، دا یعنی دا 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 هغه د سپیشلی زړه غږ د چا عام وجبه کې مونږ وایو چې بیرته یو بل زړه تلار کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایی دی انسان هغه رسته کو خخ دی چې دا کړه ده او 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 یو حد تر رسیدل، مګر نور 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 بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب د پولو باندې وخته ده. نو زګه وایو چې دا هیڅ شان نور حد نه لري، ارڅ چې ور زیات شو بس کنه،
او بس ته او د زړه لته لای ویل دي. ډیر مننه اسمو سر، کور ودان.
ستا په بلتون تمره غم جن، یا غم جن یا ما چې حد نه لري. ستا په بلتون تمره غم جن، غم جن یا ما چې حد نه لري. په غم جن زړه داسې خوګمن، یا خوګمن یا ما حد نہ لری. پغم جن زړه داسې خوګمن، یا خوګمن یا ما چې حد نہ لری. ستا په بلتون دومره غم جن، پکر غیړنو غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا. اے دمرا دت گئی دل دیدن، یا دیدن یا ماچ حد نہ لری. گئی درد دن، یا دن یا ماچ حد نہ لری. ستا پا بلتن
قتل دمر غم جن شماو کلا ما حاجر او غدا کل ترہ گر شماو کلا ما حاجر او غدار کل ترہ گر شماو کلا ما حاجر او غدار دمر زلیل پختل وطن یا وطن یا ما چی حد نلری ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوږ من یا خوږ من یا ما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غم جن خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سي دمر گیلمن گیلمن یا ما چې حد نه لري لتا سي دمر
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني شبي شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغي له عمله د یو شپې ته کالو په عمر ومر او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالي کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوریت نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. کشتونیار په تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته څول او ورته به ویل چې له وسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوئی
دا غگ هم دا تل پار چپ شو دا دا نورستانی جبی دا شاعر او دا حربی برخی ماهر دا گروال شیر تالی خان غگ ده چه دا پلار لار خونی او حدسی پا خپل شیر کی ستایی
لپ پرتومو تتنگ بوئی
زما مهربان پلارا تا ما تا لار خون وکڑا او تا ما ته درناګانو ویلم حاصلولو لارخونه وکړه زما مهربانه پلار تا ما ته په تور شپو کې درنا زیره راکړ او تا را ته په تور شپو کې روخانه او زلیدون کې مشل راکړ ستا پلارخونه می په تور تیرو کې لارو مونډله زما مهربانه پلار تا زه د غفلت له خوب راويخ کړم ای مهربانه پلار دا ټول ستا لارخونه وی چیرو خان او لګولونو د کلار می موندله ای مهربان پلار ای مهربان پلار
بدی پرتوم
د نورستانانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي رادیو ته ویل په 1902 ختم المریس کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزګید لومړنۍ زدکړي د خپل کلی په خونځي کې پېټه ورسولې او د منځنۍ زدکړو لپاره د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه ورسته حربي شونځي کې شاملېږي کابل کې او حربي شونځي څخه ورسته حربی پونتون او حربی پونتون کې مخابره په بخش کې پالي نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پونتون په سطح همدغه رشته کې تعيني تقریبا شل هوادونو ته سفرونه کوي او عالی ترين میدالونه اغست مشتری په کچه پورې او ارکان حربیه د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایت په مور کې تعیني
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده، که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ، ډیر اقارب درجه کا اقارب په اروپا کې، په غرب کې اوسېده، په امریکا کې، په کاناډا کې دعوت نامې ولېږلې چې راشه دلته. هغه قابل کورې پرېغوسه نورستان ته لاړ، وای همدلته مړ کېږم، همدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مینه لرل. هر مازدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناستو، مجلس به کوو. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مینه محبت لرل. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته، سپینګیرو سر کې ناسته،
ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوی نسل څخه د څلوېښت کلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپېته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیرد علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري، خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستانی محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانی ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ خطلم درته چپے ہے دل مادر تو